آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پده خبرونه کی یوش مرکتون کی پده باور دی
سمره چه پختو لحجه دی زما په نظر خاغم با اتنونه دی
ولی ده ادبیاتو اکثر محسلین لفراخت روسته لیکوالی نیشی کولی د محصلینو نظر واخیسته
پر د زاید د چي کتاب پر محتوا باندې خبري وشي دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده
په هندستان کې لاله بیا ته څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړی
یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په یو سیمستر کې د لیکوالي وای
په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو
کیسه هم لرو
پته څنګه سره خوشحالي هم کوچونه لویږي ماشومی خبر
په همدې کې سي نقد هم اوریدل شي مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو د ملګرو ملتو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې دي چې ملي اتڼ دې د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري جزئیات په دې راپور کې
یو شمېر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتڼ دې د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي افغان لیکوال ډاکټر محب الله اصغم وړاندیز کوي مخکې له دې چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي ښه به وي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډیر ښایسته حرکتونه لري بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغومره اتڼونه دي او له دې اتڼونو سره مختلف موسیقي مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي نو په دې لحاظ اتڼ زموږ د فرهنګ یو ډیر ارزښتمن شی دی چې باید هڅه وشي چې دا په یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې سبچی.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وایي له اتڼ سره د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ډېرې خاطرې تړلې دي ځکه یونسکو باید د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي
اتڼ د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه و اثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي خو دا اتڼ پاړه یې وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دی اوس لکه 1928 وویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور نړیوال کې ثبت شو دا تیر ادارې هغه کړې وه هلې زرې کړې وو نو دې تفاهم ته ورسېدو نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان اتڼ غیر شرعي بولي خو په تېره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتڼ کوي بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی
ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تور غاړي او وروستۍ پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 را په دې خوا چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتلو وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یوه بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل،
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د اصل مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دا ارواپوهنې اړوند مسایل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړونکي چې دی دا د ارواپوهنې د پونځي د دریم کال محصل دی او د خپل ټولګي اول نمرم دی. د همدغه ارواپوهنې سره د مینې له کبله دغه د فارسي ویبسایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زموږ د ټولنې د ځوانانو د ستونزو هغه مطالبې په کې راټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کړو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څو وخت پیل وکړو، ماشوم سره څه چلند وکړو، خندا څه ګټې لري. داسې ډېر منظم ځوان وکړي، منظم اوسي، یا مطلب ځنې داسې ټکي راخیستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي. دا غو ژوندلیک ته لنډ اشاره او دا غو یو څو انځورونه پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوانه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسي ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمۍ استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان خپلې ټولنې ته وړاندې کړم.
داسې انګېرل کېږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولې؟ له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي فارغ محصلان ولې په عملی ډګر کې کار نشي کولای؟ د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځیو له فارغینو دا توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د هرې فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بشیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیات په هنځي ته داخل شو، هلته داسې وچ مزامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي. هغه تعریف چې خپل راوړی دی، کله هاته په امتحان کې د خانه خالی په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مزامین نه لرو چې هلته زمونږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وشوي چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي. ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي، بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانه د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی وه، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانای لیکلای ده. پر د زاید دي چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي. دا ورته ډېر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې ادبیات او ژبپوهنه ګډ لوستل دي، یعنی موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ ولو. کله حتی د یو ادبیات استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي تر ډېر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد څوک د ادبیات استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادب پوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی دې لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې دې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داسې هم نه ده چې بیخي څه نه دي کړي.
ژبپوهنه ځان ته بخش لري او د دې تر څنګ ادبپوهنه ځان ته بخش لري. نو محصل کولی شي په دې دوه بخشونو کې کوم یو چې خوښیږي عمل ته زده کړي وکړي، خو موږ بیا هم دلته د حق له محصل نه اخیستی دی، دغسې څه نشته. نو یوه ستونزه د نصاب ستونزه ده په عموم کې. دویمه موضوع دا ده چې په ټولنه کې هغسې فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغېږي له ادبیاتو نه، هغه ښه لیکوال دی، ښه لیکوال دی، هغه په نورو بخشونو کې لیکوالي کولی شي. هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای، ارزون کیدای، دا ټول د همدې بخش کسان دي. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته؟ که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي، تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنې دا له ادبیاتو اغېزمن دي، ادبیات پکې ډېره زیاته ونډه ورول لري. نو په ټولنه کې دغه فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونې مو اورېدې. اوس به بحث ته راشو. له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو.
زموږ د ژبو ادبیاتو څانګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډېره پورې عمومیت دي. په ادبپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پېژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه ادب او ژبه، یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي. باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي به دلته دا ده چې زموږ لیسانس، ماسټري او دکترا په ټولو کې عمومیت لوستل کیږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ، اوسنۍ حالات، اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایو. دا باید بیلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي، چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادیږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بیلیږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه ته اوس راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړه کړې ده. یو مشکل داره چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره یو تاسو خپله دغه د ماسلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د ادبپوهنې برخه ده. یعنې په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبند شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لوی استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره در مخه په څنګه کې د استادان سره بحث کوي مال چې څونه د استادان پیژنمه په پیل کې چې د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماستری ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او د رقم ډاکټرای وګوري دوی لاس و د پوهنې ته راچول دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په د ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فرمولیکه ده. هره برخه یې ځان ته خپل یو خاص فرمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه بیا وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم اثر څونه چې ما کتلی او مطالعه کړی دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړي دي یا دوه دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس هم دلې کړي دي، ماسټر هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دا دی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړله. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال یو مضمون ما درلودی دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه و تیوري و. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوه ورځې درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وایي، دغه مورفیم راته وایي او دغه سنټیکس راته وایي، نحوه را وپیژندل. زه دې تیاریانو چې ما خو په کټ دوه غونډري وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماسټری کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپله ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو خډیر په خواني سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغه سي استادان خپلې تجربې شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشته وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې مشتس خبرې کوو، یو څه مده درمخه د شوونې روزین د پښتو څنګ کریکولم بشپړ سوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګ پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په دې برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتا د ژبو برخه مو لیدل دي او د پوهنې برخه مو لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حال چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شي دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تطبیق کوي، از موږ د پوهان دا شی تطبیق کوي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونه سته چې موږ قصدي شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي، کنه پښتو شاعري کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو. استاد تاسو په جپوهنی برخې ډاکټرا په بهر کې وکړه، دغه لیک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مخکبل استاد اشاره ورته وکړه. هلته په دغه جبه او ادب برخه کې د کریکولم سره ډول له نصاب سره ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره.
ما مخکې خبرو کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامه پوهنځی ده. په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده. پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژی تر چتر لاندې راتلل، خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته. دا پوهنځی په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څانګې بیلې دي او د ادبپوهنې څانګې بیلې دي. یوازې په هغه پوهنتون کې چې ما خپله دکترا بشپړه کړله، د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ وه، یعنې نه څانګې د ژبپوهنې وې، د ادبپوهنې څانګې خپلې وې چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلا کې وې، بیخي موږ هغوی سره لیدل نه. نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلي دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیلې دي. یو څوک بیا انتخاب کوي که ژبپوهنه انتخابوي ژبپوهنې ته ځي. په ژبپوهنې کې مثلا زه د مختلفو څانګو نومونه اخلم، د ژبې تیوري دا خپل یو څنګه و د څنګه زموږ په پانتون کې ولستانه استادان درلودل. مثلا د عمومي ژبپوهنه دا څنګه و، پرتلیزه ژبپوهنه خپل څنګه و، تاریخي ژبپوهنه څنګه و، دغسې سوشل لینګوستیک دا خپل څنګه و، مثلا سایکو لینګوستیک خپل څنګه و. دته ورته نور څنګه جوړ شوی چې د هرې څنګ لپاره خپل مفردات خپل مسایل جلا و. یعنی نړۍ دومره ژوره تلل چې په ژبپوهنه کې دوی نه لس څنګ ډپارټمنټونه لري. همداسې ادبپوهنه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله دا خپل یو ډپارټمنټ یو څنګه و، دا ټوله مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو، زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څانګې یو محصل فارغیږي هغه ټوله ګډوډي، هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادبپوهنې په مسایلو ښه پوره پوه سوی، نه د ژبپوهنې په مسایلو پوره پوه سوی، ځکه دا بېلې لارې دي، بېل مسایل دي. اوس ادبپوهنه کې زه ډېر نه پوهېږم، ژبپوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره. نو زما وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي، دلته په څانګ کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څانګې بېلې کړو. مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که ژبپوهنه څانګه بېلې سي، په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پېژنو، د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه، د ژبې او روانپوهنې اړیکه، ژبه او ادب، دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اتو سمسټرونو کې تدریس شي. مثلا فلسفه، فلسفه اساسی مضمون دی یو عالم دپاره. موږ فلسفه اصلا لرو نه، فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیستی، موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو. یو سوادار سړی باید لږ تر لږ د فلسفې په اساساتو باندې پوه وي. له بده مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نشته، بیخي منفی سوی دی. دا مسایل بزی. مثلا نړیواله ژبه، یو لوستی انسان په یویشتمه پیړۍ کې لږ تر لږه باید په یو نړیواله ژبه باندې پوه وي. ځکه په اته سمسټرونو کې موږ وایي اته سمسټرونو کې پرله پسې باید یو نړیواله ژبه تدریس، موږ نه مشخصو چې کومه، خو یو نړیواله ژبه باید یو محصل چې پارېږي زده وي. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ په نصاب کې موجودې دي، باید اصلاح شي. او ادبپوهنه کې مثلا په ادبپوهنه کې موږ خوشحال پېژندنه لرو. خوشحال پېژندنه په اتو سمسټرو کې یو مضمون ورته ویل کېږي. خوشحال پېژندنه یو بحر دی. مثلا خوشحال پېژندنه موږ کولای سو چې د روسیې د پوشکین سره مقایسه کړو. پوشکین دوی د پوشکین لپاره بېله څانګه لري چې په هغه کې یوازې د پوشکین پر شعر، دغه پر ژوند، دغه پر تاریخ، دغه په پنځونو باندې بحث کېږي. کله چې د پوشکین متخصص د ادبیاتو فارغېږي، هغه د پوشکین په اړه پوره پوهېږي. موږ خوشحال پېژندنه یو مضمون، خوشحال پېژندنه باید په څو کریډټونو په مختلفو سمسټرونو کې تدریس شي. د خوشحال پېژندنه، د خوشحال بابا سیاست، د خوشحال بابا پنځونې، دغه پر شعر په مختلفو باندې بحث وشي. یعنې دا ستونزې موجودې ته باید اصلاح شي.
ډېره مننه استاد، رښتینی صاحب تاسو ته راځو. یوه بل ستونزه ده زموږ په ټولنه کې چې هغه محصلین چې له ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغېږي، یا مشخص خون روزنې پوهنځي کې پښتو څانګه وي، ډېره تمه ده کېږي چې یا باید لیکوال واوسي، یا شاعر واوسي، یا ژورنالیست واوسي. نه، دا د دوی تقریبا هغه لاسته راوړنه ده یا عملي کار دی، ډېر کم پکې استادان شي. خو ولې موږ چې وینو ډېر کم محصلین داسې فارغېږي چې په دغه برخه کې ډېر معلومات نه لري، یا عملی ډګر ته نشي ورتلی. فکر نه کوي دا ستونزه من حساب پورې تړل ده، یا عملی کار ډیر نشته په پونځیو کې؟
په لوی سر کې عادل صاحب، د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبری نه وي، پښتو ته یې راټیاله کوي. په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مسټری کې وضعیت لیدلې دي. خپل د منهیست استاد د څلور کالو پنځو کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېره لو نزوانی کیږي. یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو، تر ټولو پاتو او ټمبل وو، هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي. نو پښتو د دغه ځای څخه خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده، او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کوو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب، چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نورې په بدن کې دا شومه نه وي، په ذهن کې شومه نور نه وي پاته، دی په دې پوه دی چې یوازې کمی وویل نو د پښتو ادبیات بوایم. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیاتو لپاره انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لري، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه دا اوس فی الحال په دې پونتون کې دوه اساسی مزامین تدریسوم، یو پاغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه دا اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونې دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په دا فونولوژي کې به یو بحث درته وکړم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول دا اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وایي ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلی دی چې دا فونولوژي بیا دوې څانګې لري. یوه څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بله څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په دا فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کړو، موږ وایي په دې کې ټول آوازونه مطالعه کوو. انسان د بیلابیلو ژغونو یا د خورا ډیرو ژغونو د استولو توانایی لري. نو هلته محصل ورک سي چلته خو ساز د تا په فونولوژي کې ول چې ارزښناک ژغونه با معنا ژغونه، او دلته بیا په دایوه څنګه کې بیرته ټوله ژغونه وایي، او په پینمکس کې بیرته دا در حالی چې دا دوه اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پونمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونمکس کې ارزښناک ژغونه مطالعه کیږي، او فونټیکس بیا ټول ژغونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز ژغونه، لابراتواري ژغونه یا فزیکی ژغونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي دا ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانیز بحثونه دي، تر هغو چې زموږ استادان خاصتا دا د کابل پوهنتون څخه دا ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پالې کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی د پښتو ادبیاتو سره، لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزینو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلاتو نور پر خلاصې دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یو تسلط نه لري، کورته وایه په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي، دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران یسته، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشره ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډېرې محتاطې ژباړې وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکړو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفرداتو په لحاظ تکمیل سي.
او ډېره مننه دکتور صاحب. وروستۍ پوښتنه مو داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملي کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راشم، دغه برخې ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډېر نه لرو یا ډېر کم لرو، لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم، ژب پوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسو مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغي دی باید وړتیا سره فارغ شي، مشخص څه وایست چې دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره ده که نور وړاندیزونه هم لري؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نشي، که هغه اصول تطبیق شي استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږته لږ باید دکتورا ولري، استاذ کېدای سي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیتو مسایلو ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاذ کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، په لیسانس دوره کې، ماسټرۍ کې پر ده باندې سرمایه ګذاري کېږي څو دی د پوهنتون استاذ کې. هغه مسله ده، موږ که هغه معیار ته راسو استاذ کې باید ستونزه نه وي، خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې دا مسایل شته چې استاذ موږ ډېر مسایلو کې مسلکي نه وي. یو دغه تشه ده چې زموږ په ټولنه کې موجوده. دومه دا ده چې یو محصله څخه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس فارغ شي او د لیکوال شي، دا توقع په اوسني نصاب کې سمه نه ده، ځکه یو محصل د اتو سمسترو په لړ کې دی، په لومړي سمستر کې ادبپوهنه وایي، بیا تر اتم سمستر پورې د ادبپوهنې مسایلو څخه دی لیرې کېږي. مثلا لیکوالي، یو غواړي چې یو لیسانس موږ لیکوال شي، هغه په ټوله سمستر کې یو سمستر کې دی لیکوالي وایي. یا که راسو مثلا ژبپوهنې موضوعات ته راسو، مثلا موږ وایو چې ژبپوهنه کېدای شي چې دغه محصلین که موږ ګډه وډه ورته وایو، ادب او ژبه یو ځای ورته وایو، د دې څخه به ځینې محصلین ژبپوهان د ژبې سره بیا علاقه پیدا کړي، د ژبې کې به کار کوي، ځینې به د ادبپوهنې سره. نو یو څوک به څنګه ژبپوه شي، په ژبني مسایلو پوه شي چې هغه په ټول سمستر کې ژبپوهنه یو ځلې وایي؟ بیا د ژبپوهنې تر ټولو لوی څانګې چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده، هغه فقط د یو برخو په توګه دی وایي مطالعه کوي. نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده، ما مخکې درته وویل چې ګډوډي ده، یو محصل څخه لاره ورکیږي چې یو ځلې دی ژبپوهنې ته ورسي. زموږ ډېری استادان اوس هم شته چې دا ادبپوهنې او ژبپوهنې په توپیر باندې له بده مرغه نه پوهیږي چې ادبپوهنه، زه دا وایم زه په ادبپوهنه باندې نه پوهیږم، زه جما مسلک ژبوهره په ژبو کې باید کار وکم. نو په وسنی حالات کې وسنی مجبوریتونه کې چې باید اصلاح شي، هر استاد باید د خپل خوشی وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مضامین تدریس کړي. زه ادبوهره تدریسولی نسم، نه پوهېږم. مثلا ډېری یو څوک دی چې هغه ژبپوهنه باندې نه پوهېږي، هغه څوک به هغه څه تدریس کړي چې په هغه کې تخصص وي، کولی شي ښه انتقال کړي. اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه سره بېل کړو، او دې باندې باید کار وشي. او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو انشاءالله. دا کار به کوو چې موږ دا دوې څانګې سره بېل کړو. بیا چې څانګې بېلې شي، بیا د یوه ادبپوهنې د مضامینو ډېرښت خپله رامنځته کېږي. یو محصل خپله پوهېږي چې ادبپوهنه ژوره ووایي، ادبپوهنه ښه ووایي، که ژبپوهنې ته ولاړ شي هغه کولی شي ژبپوهنه ښه ووایي، ژورې ووایي، چې په هغې سي بیا هغه څخه د کار تمه کېږي. او که زده نه وي بیا ګیله ځینې کېږي، دی باید ووایي زده سي.
د هلمند د پوهنتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د استاد نذیر احمد رښتینی څرګندونې مو اورېدي. په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالۍ لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي. شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبرې وکړي، جمله جمله، کلمه کلمه یې وسیړي، او استاد خپل خبره تحمل نکړي. د ازادي راډیو مجلې په دې غنه کې وړاندې د یوې کیسې نقد در سره شریکو.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخه کړو، شعر لرو. معصومی غرنی خپل یو شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی. دا شعر له دوی اورو.
زلکه په غره کې د کمر عکس، زلکه په غره کې د کمر عکس، تلکه اندار کې د لمر عکس، زلکه موشومه تلوسه د کال، تلکه په غره کې د اختر عکس، زلکه مستی لکه خندا د ناز، زلکه مستی لکه خندا د ناز، تلکه د پیغلو د ګودر عکس، زلکه د هسکو هواګانو سا، زلکه د اسکو هواګانو سا، تلکه تابلو کې د نختر عکس، زه لکه په پاڼه رسم شوی زړه، زه لکه په پاڼه رسم شوی زړه، ته لکه تر یوه تای د خنجر عکس، زه لکه له جنګه ستړی شوی خال، ته لکه دیوال کې د کوتر عکس، زه لکه سوکه سوکه مصری غزل، ته لکه معنا کې د دفتر عکس، زه لکه معصومه غرنۍ ټپه، زلکه معصومه غرنۍ ټپه، تلکه په خیال کې د اونر عکس.
د کتاب چی په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه اورو. بیا د همدې کیسې نقد مخه کړو.
اور پسې درې جبې ولیکل، د سین بټن ووهله، موبایل په دوو ګوتو ور ونیو، وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل پسې لاس ور اوږد کړ، څومره دې فعال کړ؟ درې جبې ډېر کم دی، دوه ورځې لانې کېږي. دومره ډېر څنګه یې ختموې؟ وای خندل، ویډیو کالې د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زیم دا. یو ویل خالد را روان شو، څوکر د ملانه وتللی، بیرته ودرید. یو څه ته فکر شو، سرګو ته یې لاس ونیو. ته وکه د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي، دا ته څنګه داسې را خوشی؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومی خبرو ته کوم غبرګون ونه ښود. ابا څلوېښت روپۍ راکړه، دومره ډېر روپو څه کوې؟ تبچې پې اخلم، هغه نوره ډکې شوي. سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. دومره ډیر کتابچې په روپیو اخلي، د دولت څه بلا وخلی؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو، له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي، نه به ځم کور کې، به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې مې هم پلار نه خبرېږي. مسک شو لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و، د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده، دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویل یې هن واخله، خالد موبایل پسې لاس ور وشت کړ، څومره دې فعاله کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل پسې لاس وشت کړ. که دا جمله ترې لرې کړو، په قصه کې څه تغییر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه، څو دقیقې مخکې ما دا هغه ته نه لرې کړو، دا سره ته ښکارېده لکه په زور. مطلب دا و چې یعنې ستا په نظر دا هغه جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوهېږ شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي، د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم. دا یې وویل، خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته خالد روان کړی دی، نو مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکي ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ، پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوي چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغسې ما کړی دې په خاطر دغه روان کړي، دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې د له ځایه څوک دي، هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی، هغه تخنه یې پرېښوولې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولې، یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل، یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې بیا راته ښکارېدله چې لکه د نکز داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه، بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوئ، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی، پام کوه چې ونه لویشي. دلته لوستونکی څه فکر کوي چې له مخکني سړي سره دی خبرې کوي، او بیا لوستونکی داسې فکر کوي چې نو ولې د ماشومانو په څیر خبرې ورسره کوي چې څرنګه داسې را خوشی. په کیسه کې دغه د پیښو توازن مهم دی، فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی؟ یعنی ولې ښکاره نه وایې چې له ماشوم سره داسې وویل؟
خو تن ما زه لکه تلوستنې د تلوسې په خاطر مې دغلته دغه ولیکل، او بله دا چې کله چې ماشوم وایي چې ابا، د دې خاطره ما وویل چې دلته معلومات وشي چې دغه خالق ماشوم دی. ما دا کار د تلوسې په خاطر وکړ.
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې د ابا خطاب کوي او څوک پوهیږي په دې باندې. اما د نقد له مخې وایي تلوسه د یو څه پټول نه دي، د یو څه ژمنه ده. زموږ د وطن په ډېرو کیسو کې خلک یو شی پټوي او بیا فکر کوي لوستونکی چې ولد خو کمال وکړو، لیکن په هنري کیسو کې یو شی څوک پټوي نه. یعنی داسې وایي چې مثلا ماشوم له خالد سره داسې وویل، زه به تاته کتابونه اخلم، او بیا په اخره کې کتاب وانخلي. دغه کتابونه اخلم ژمنه ده، لیکن یو څه پټول نه دي. دلته فکر نه کوي چې دا تلوسه مصنوعي ده، یعنی خستي راغلې ده تاسو یو شی پټوي؟
نه، ستا خو که فکر وکړو دا ماشوم خو منډې وخي، څه لږ لرې دی که نه، دغه خپل د لاس په تنګ خدای لکه ما چې هغه کې وون تشبیه کړی د چې نشته چې د ترلای خلای تمثيل کوي. یعنی دغه وخت د مشوم لګ لري دی. یعنی دا معلومات هم نکې څوک د هغه شیما په دې خاطر دغه د اولې کړ چې مشوم هم را ورسېدو د وبیا پیژندو دا منم چې مخکې مخکې هم هغه مشوم لري هم ښکارېدو مو دغه یو داس شی چې ما ترلوسي ګمان پکې وي دلته به ترلوسه راشي ځکه
تلوسی په برخه کې مو خبري وکړي. نوی کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي. تاسو خبرګون دلته استعمال کړي ده، زړه کلمه نه ده، خبرګون نوی کلمه ده. که په مکالمه کې نوی کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي، مثلا یو خبريال وایي چې ما داسې خبرګون وشوت، ممکن خلک یې ومني. خو د نقد لمخي هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړ نه وي هضم کړي ممکن بهتر وي چې د کیسې په متن کې ځای نشي. البته دا یو نظر ده، څرنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلی کې دا قصه وایي دا خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف څه دی او ولې دا کلمه استعمال کړي.
تاسو نظر سره به دوی موافق شم، شاید که دغه تاریخه ده هغه لوستونکي لولي چې دوی علمي کچه کمه نو شاید دغې ستونزې سره مخامخ شي، نو پر ځای به انشاءالله دغې لغات
مثال درکم. په دې پښتو ژبه کې لنډۍ ډېری هنری دي اکثره یې، کنه په دې لنډیو کې مثلا وایي سي دلری وطن یاره، دلری هیواد یاره نه وایي، ځکه چې هیواد لا په دغه ژبه کې هغه سي ځای نه دی نیولی. هیواد ډېره ښایسته کلمه ده، هغه سي ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوز شي. لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري، په داستاني مکالمه کې هم په متن کې، البته دا بیا هم یو نظر دی، د بحث وړ دی. ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم له دې سره مخالفت کوي. که راشم ستاسو د کیسې مکالمې ته، ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښتې، دا جمله ډېره کتابي نه ده ستاسو په نظر؟
خو فکر کوم دوی څومره د خپله تجربې په اساس، که نه ما د مخکې هم په دغې کسامې چې کار لوست
ما اوبخشه. زما مطلب دا ده که تاسو مکتب ته ځئ یا ستاسو ورور مکتب ته ځئ او په مکتب کې کار ورکړی وي، هغه ستاسو له پلار سره همدغسې خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتې؟
او دلته ما هغې ته خبرې ته درته راتلم، که نه چې کله دلته زمونږ خوا کې چې وي یا شاید نور او څوک ورته وایي چې کاري خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه، دلته تر اکثره دغه ډېر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده. ماشومان هم له ډېرو ماشومان هم دغه اورېدلی دي، کله چې ترې وپوښتنې دوی وایي چې کورنۍ دنده، ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل.
دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسې په کلي او ښار کې یا کوم ځای کې چې تاسو اوسئ داسې خلک داسې خبرې کوي. دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلی، فکر نه کوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډېر کشر وي دغسې خبره باید ونه کړي، او که نه تاسو ته طبیعي ښکاري؟
دلته شاید طبیعي خبره وي، که نه دلته فکر نه کوم څوک دې خبرو ته فکر وکړي دا ماشوم دی دا به نه ورته ډېر ځای کې. دا ما خپله تجربه کړې چې ورته ویلي بېخي کمومره ماشومانو ته هم وایي، نو که دا کیسه وي چې ژوند کې مې اورېدلی لیدلی دي، نو ځکه مو دا خاطر دلته لیکلی دي خپلې تجربې له مخې.
داسې ده کله نا کله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې دا خو ګوره هو به هو همدغسې ده، لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتره دا ده چې عمومي شی څوک راوړي، عمومي شی څوک استعمال کړي، یعنی هغه شی چې ډېرو خلکو ته دی منلو وي او ډېر خلک یې وایي. مثلا ستاسو دا کیسه کیدای شي چې یو څوک په هرات کې وایي، یو بل څوک بیې په کندهار کې وایي، یو بل څوک بیې په کندوز کې وایي، نو هغه عمومي حالت کې ډېره ممکن طبیعي راشي. خو بیا هم دا ستاسو څومره کیسه ده چې لیکئ؟
دا تقریبا چې یعنی تمام منان ما د لنډې کیسې تخنیکونه لوستي دي، یو نیم استاد یا یو نیم ملګری را ته سپارښتنې کړي، زه هم دا پنځلسمه کیسه ده. خو هغه مخکې داسې پوره باوري نه یم. نه دوې درې کیسې چې تخنیکي اړخه تخنیکي اړخه لږ څه پې باوري یم، دا څلورمه کیسه ده.
ډېره مننه. بس کور ودان. له همدې سره دا سجی رړی مچلې دا ګڼه رانغاړم، تر بلې ویمو خدای مل.